شپږ بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو په خبري مجله کې ستاسو کوربه شه چاري. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو راپه دې خوله تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی چې حملې ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال په لسګونو پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تیره شپه وویل چې د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انتونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډی سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نهمه ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات درکوو. د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له یوه مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 120 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخواله رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګراند سیټون پلازا په نوم د لس پوړیزه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمیر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او دستي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایې موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغږه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکې لري او نه به یې ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوې شوي. دا سدی رادو خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ پر ځنګلونو د لګېدلې اور نه همره
مور توغیانی دی. د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
طالبانو د دې اور د وشلو لپاره له چین مرسته غوښتې. وړاندې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښمن دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د اسلام آباد د روغې جوړې د پلاوي له یوه غړي سره غږېدلی یو.
اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور ته مونږ چې کوم مارګري یا مشران یا غري سره به هم خبرې کوو.
په ننګرهار کې د زرګرانو اندېښنې درسره شریکې وو چې وایي د سرو زرو پلورل کم شوي، پیرودل زیات شوي.
د غریبۍ د وجې زر راوړي، مجبوریت لري، داسې شیان راوي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې. کنه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور نن نه همدا ولا هم نه دی کابو شوی. د نورګرام اوسیدونکو وایي د اور شدت اوس هم زیات دی او ولسونه یې د کابو کېدو توان نه لري. په همدې حال کې د طالبان حکومت له چین څخه په دې اړه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د زلغوزو او نختور په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی او سیمیز اوسیدونکو د شدت راپورونه ورکوي. دا اور لګیدنه نه ورځې مخکې د دې ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د اور شدت ورځ تر بلې زیاتېږي او لسونه د کابو کېدو په برخه کې ناتوانه شوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکی سید ګل
اور نور هم مخ په شعلاور کېدو باندې دی او سها ډېر زیات وسیع نیولې دی. نور هم اور توغیانی دی. د تون باد سره یو غر نه بل غر ته اور انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې له دغه هیواده د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ښاغلی ستانکزي د چین له سفیر سره په لیدنه کې د نورستان په ځنګلونو د اور د کابو کېدو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د ښاغلي بلخي په وینا د چین سفیر شیر محمد عباس ستانکزي ته ډاډ ورکړی چې غوښتنه به د خپل حکومت سره شریک کړی او تر لومړنۍ ارزونې وروسته به اقدامات ترسره شي. خو دا لا معلومه نه ده چې چین به د اور د کابو کولو لپاره اقدام کله او څنګه کوي. د افغانستان ملي ټلویزیون له کابل نورستان ته د یو لوړ پوری طالب پلاوی د سفر خبره کوي چې د دغه اور د کابو کولو لپاره یې سیمه ییزو مسؤلینو ته سپارښتنې کړي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ ولسوال قاري حبیب الله بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اور تر یو اندازه کابو شوی خو د مکمل کنټرول په تړاو یې اندېښنې لري. هغه وای د اور د زیاتیدو احتمال تر ډیره شته.
ان شاء الله اوس اور مکمل تور باندې کنټرول ده خو البته ډیر سخت زیات علاقه متضرر شوی ده. کنټرول مکمل نشویلې ځکه چې یکدم بیا یو سیله هوا پیدا شي بیا مغز کروټي یو طرف بل طرف ته پاشل کیږي نو بیا مشکل پیدا نشي مکمل خو څه نشویلې.
دی وی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر دې د مخای تر 1100 جریبه ځنګل د وور خوراک شوی وي. خو د یو شمیر راپورونو پر بنسټ دغه اندازه بیا 150 هکتار ځمکې زیاته ده. له دې سره په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول ټویټر کې د نورستان وژغوري په عنوان کمپاین پیل شوی او غوښتنه کیږي چې د دغه ولایت په ځنګلونو کې لګیدلی اور باید کنټرول شي. د ټویټر ډیری نورستاني کارکوونکو ویلي چې د اور شدت اوسمهال د استوګنو کورونو ته نږدې شوی او له امله شپږ ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. خو د نورګرام ولسوال وایي چې د ټپیانو شمیر درې تنه دی او د استوګنو کورونه هم له اوره خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې هم اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انتونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په خبری کنفرانس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وایي دوی به په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي او هڅه کوي د شیګانو په ګډون د ټولو مذهبي لژکیو امنیت خوندي کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې د دې راپور تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، دې ته به راشو چې امریکا په افغانستان کې مذهبي ازادیو ته څه ډول اندېښنې څرګندې کړي دي او طالبان په دې برخه کې څه وایي. د طالبانو د ویان نظر مهم اخیسته.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي. په ځانګړې توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څانګه د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لږکیو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش ډلې لوري پر شیعه مذهب هزارګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
د فتنګر ټولو لخوا کله کله بلیدونه سوي دي. د پوځینو مساجد او د صوفي کرام په خانقاو باندې هم سوي دي. دا کار هغه وخت هم کېږي چې امریکایانو حضور درلوده. په زرګونه د ناټو قوتونو
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعه هزاره ګانو پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څانګې حملې وکړې، چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. هغه څه چې افغان هزاره ګانې نسل وزن نه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سني صوفیانو په دوو خانقاو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونه حملې وسوې چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بېلابېلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په افغانستان کې داعش ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د اندېښنې په اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي، خو په دې ارتباط اوس د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو د خطر یادونه کړې ده. دا راپور وایي چې د حواله تودېدو سره شایي جګړې زور واخلي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګ یا داعش د نوي مقاومت له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي، له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کارپوهانو امنیت شورا ته په خپل دې راپور کې ویلي چې د حواله شکېدو سره ممکن جګړې زیاتې شي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو په راپور کې دا هم ویل شوي چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالې حملې وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هېواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دا دی د طالبانو په منځ کې د حقاني شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شې دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو پاکستاني چارواکو او د پارلمان د ځینو غړیو د سولې د خبرو نن درېمه وه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د جرګې له یوه مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني ګورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع خبرې وکړې او په سر کې ترې وپوښتل چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی. نوموړي په ځواب کې وویل
دا خو کار خبرې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنی نشستونه وو. کنه ابتدایي کې مطلب خبرې جوړېږي، ورانېږي، بیس پاور لګدي. نو زمونږ د لغې راتګ چې دی هغه بنیادي طور دغه دی، فارټا انزیمام، نه انزیمام، دا هغه لکه دا ټایپ شی نه دي پکې. بیا راتګ دی، بیا پی سټاکس، مطلب دا ټول دی پی سټاک کې شامل. نیکسټ سیشن به بیا بل کیږي.
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوي؟ طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډزبندي کوي.
بس زیاته پکې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري، پای پورې به ډزبندي، مطلب دغه دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یا امن ته به نقصان ورسي.
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوا نه څوک شامل دي؟
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د تیزې د حکومت او نور. موږ خپل جرګه وه، څنګه چې قبایلو جرګې هغسې ناست وو، خبرې له سټارټ هم اخیستې ته داسې وکړنه.
نو دا به تر څونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاري وي؟
نه نه، اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړله چې مونږ نور زمونږ چې کوم مرګري یا مشران یا کوم سټیک هولډرز دي هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو. نو داسې یو سلسله ده.
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي، نو دې ته به تاسو څنګه جواب وایي؟
موږ 350 کسان راغلي، نو 350 مسله خدای کنه چې موږ وو چې 350 لکه وي، خو هغه د کوم مشران ک نه راغلي یا بکراته وړي، نو هغه سره به موږ کینو.
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته څومره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت؟
خو مرسته دا ده چې هغوی موږ فل کوآرډینیشن په کابل کې چې ناست یو، خو هغوی را سره کوآرډینیټ کوي او دواړه طرفینو سره دغه ساتي موږ سره مو او د هغوی سره.
بل یو آخري پوښتنه، چې ستاسو چې کوم پریکړې یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي، نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبره وکړه د سټیک هولډرز، نو هغه سره تاسو په تماس کې؟
موږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې یو وزیر راغلی دی، دا هغه په ځای کې راغلی بیرستر سیف، نو صوبایي حکومت مطلب دا دی چې هغوی به وفاق سره رابطه خپل مرضی خو نیو راغلی، لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی، اوس حکومت د حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه،
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولی شو جوړ بی راغلی پای کې مونږ با اختیار یې، جوړ بی نه راځي کې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه دا غیش بیا شته.
د خیبر پښتونخوا په خونه گورنر شوکت الله خان. د کونړ په مرکز اسداباد کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر 13 ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده، نو چې سپکې ماین معلومی کې ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده، چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو کې بچو او کس په کسر سری غونډې زخمي ده شو شونې شو والي موټر هم بچ ده، شاته سی به یو طرف خراب شوې ده، یو ټیر سره چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیښې لزای یو ټپي راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه یې پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 100 ورځې په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شاتم بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسک کې د روسیې شدید عملیات په شا وتنبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه 100 ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دی توانېدلی چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسک کې د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی، خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلی چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو 46 ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایي اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوچي د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګلی کې چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره 80% د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د د پوینا ډیره دغه کسان هغه ځایی اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه شهره د وتلو غوښتنه سوې، خو د ده په خبره مخه یې نیول سوې ده.
له خبرونو ور اخوا،
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، خو د احتمالي ګواښونو په وړاندې کله افغانستان راڅرګندېږي هوښیاره ده. طالبان څه وایي؟ د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي، خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل،
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړل دښمنان دي، او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایانو او امریکا ته له ورپېښو بالقوه ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیت راووځي، او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې په آزاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي.
مخکې تر دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداری مطرح کړي وو، خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل،
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنهګرو ډلو یا د داعش په نامه څوک فعالیت لري دا هم مخ وسي، افغانستان ارام او اطمینانی سي، نو به یې چاته هم هیڅ ډول زیان نه وي. امریکا سره زموږ کړي ژمنې په خپل ځای دي.
ښاغلی مجاهد وایي امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لرې کول، حکومت یې په رسمیت وپېژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادي کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوحې د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کاریږي. خو د د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري، له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونکې دي.
موږ ولیدل کله چې القاعده د سپتمبر د 11 له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود، نو نړۍ کې څه پېښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنی ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي، او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیځ پر ضد او په نړۍ کې د لویدیځ د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11 پیښې په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنیو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په ننګرهار کې زرګران وایي د خلکو خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم درس په جلال آباد کې د یو شمېر زرګرانو له لوري د جال او تزویر تور پوری کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د وروستي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت له امله پر دوی سره زر پلوري، چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه په نشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو اقتصادي وضع پورې تړلی دی. د خلکو معاشات بند دي، ځینې بې وظیفه شوي دي، او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
فروش زیات نه لرو او زاړه زر بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجې زر راوړي، مجبوریت لري، داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جعلي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار یې بده اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسؤلینو غواړي چې د دغې چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي، هغه کوم دوکانداران چې دغسې بې کیفیته سره زر خرڅوي باید مجازات شي.
نن سبا دغه افغانان چې خلک دي چې ارزانه شي هغه ته منډي وي، ته به ورته سل ځله شروع هغه شیز دي کې فرق دی. داسې نه چې سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت لري کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادیې رئیس حاجي ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یاد ستونزه ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د ترسره کېدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډوډ کارونه کېږي، دینه بالکل مونږه انکار نه کوو، خو مونږه تقریبا 90% د دې مخه هم نیولې ده، او ان شاء الله پنده کې مونږ سه تصمیم لرو چې د نوې اتحادې سره مونږه د سه برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناشته کوو. د دې خلکو به مونږه د دې نه موارد اخلو چې دې په کوم سي سره کم رضامن دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزمنی او د مخنیوي په موخه په نږدې راتلونکو کې د وینوې طرحې لمخې زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل،
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرحه لیږلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم سی عدلی وزارت به لدین پس ان شاء الله کدا طرحه منظور شوه دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي دوی د هر قسم جعل او تزویر ان شاء الله مخه نیول کیږي.
د تیر په پرتلا په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو له مخې اوس مهال په بازار کې د یوې تولې خالصو سرو زرو بیه 6500 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دمګړې د ننګرهار په ولسوالیو او ښار کې ټول ټال د زرګرۍ 1500 هټۍ شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتي ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نورې ستونزې یادوي او له حکومت یې د حل غوښتنه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په دې برخه کې ستاسو پر شخ ثبت شوی پیغامونه لرو.
د مرجی ولسوالۍ د پساو مستا سره اړیکه نیولې ګل احمد نوم یم. دغه د روغتیا کارکونکو څخه دا اله او دغه لرمه دغه مشرانو څخه چې په دغه دغه واکسین چې کوم راغلی وو دا دغه ملکانو په فرمایش په هغه څو محدود کورو کې وګرځېدې. په ساو تر چرالی د محدود کورو ته وګرځېدې، نورې ټوله پرې ایښې دي. دغه منطقه باندې چې دوی وغواړي زه ورته ښولای سم چې دغه منطقه دغه مابین داسې په هغه سر کې چې په ساو کې ولاړې د اجمد علي خان کلي ته ورغلی دي. دوی په دغه پای کې د شیرندله څخه د اماراتي د اول بلاک د 2013 نه کې اول بلاک د دغه څخه په دغه اول بلاک د سر خوا څخه د اتمی 1500 متری څخه 10 متری څخه پر 1500 باندې 1500 متری دی اخوا څخه واکسین کړی دی. ما به نه پات سپری شوې نو نه پوهیږم چې دا اوس د مشرانو په فرمایش دغه رقم واکسین ورکی. واکسین خو څه دغه بنه غواړي د دلته نه دی راغلی پر دغه باندې دغه بیخ ډیر کورونا پات کی.
دا سجرړو یو شمیر اوریدونکو سرګندونه مو اوریدي. د دې خبری مجلې په دې ورستیو کې باید د کرکټ له ډګره یو خبر له تاسو سره شریک کړو. د نیوزیلند او انګلند د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه دغه اوس روانه ده. د دې لوبې دویمه ورځ ده. د نیوزیلند په دومه پاڼۍ کې اتیا منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې پیچ کې چې په لندن کې دی. لوبغاړي ډېر زر زر سوځېدلي دي. په لومړي ځل نیوزیلند 122 منډې وکړې, ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بیا د دې په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي په 141 منډو وسوځېدل. اوس بیا نیوزیلند لوبه پیل کړې ده, 180 منډې یې کړې دي, څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او دا لوبه لا روانه ده. عادتا په ټیسټ میچ لوبو کې ژر ژر لوبغاړي نه سوځي, ځکه احتیاط کوي, د اوورونو ستونزه نه وي. خو د نن د لوبې دویمه ورځ ده او له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم وروستیو شیبو ته نږدې شوې ده. په څو ثانیو نورو کې زما همکار سید سمیع عباس له تاسو سره به وي او هغه به د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم.
ساعت 6:30 دقیقه است.